تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. له بهرنیو په ځانګړي ډول د هندوستان له ځینو پوهنتونونو یو شمیر فارغ شوي ځوانان ګیله لري چې په اسانۍ کار نه مومي. دوی له داسې پوهنځي فارغ دي چې په افغانستان کې ډېرې کاري مواقع نه لري او که ستونزه کوم بل چیرې ده. په نننۍ تاندې څانګې کې تر دې موضوع وړاندې د ځینو هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل مسلک تر څنګ یو هنر هم زده کوي. څوک نقاشي او رسامي زده کوي، څوک د موسیقۍ یوه نیمه اله زده کوي، او څوک کوم بل څه. دا کار دوی ته څه خیر رسولی شي ترې خبر بشي. زه نورگل شفق یم. دوستانو، پوهیږو چې ذوقونه او د ژوند تیرولو انداز د هر چا خپل دی. څوک به د تفریح لپاره کوم پارک ته ځي، څوک به لوبې کوي، څوک به د سمندر غاړې ته ځي. خو داسې کسان هم کم نه دي چې تفریح ته زړه وشي نو رباب سور کړي یا په شپېلۍ ګوتې کېږدي او غږوي. ځینې بیا په نقاشۍ او رسامۍ خپل ساعت تیروي او خوند ترې اخلي. عبیدالله نصرت تازه له دولسمه فارغ شوی دوستانو، او غواړي معالجوي طب ووایي. خو وایي وخت مې درلود، تر روزګاره ګرځېدو مې ښه وګڼله چې یو هنر زده کړم. کوم هنر زده کول غواړي عبیدالله؟ وایي
غواړم په مالیجوي طب کې زده کړې کوم، او په څنګ کې ورسره رسامۍ هنر دی، نقاشي ده. ولا اوس مې اصلا شوق د رسامۍ سره دی، اوس هم پکې لګیا یم. تقریبا شپږ اووه میاشتې پکې ګرځي. ولا بس دا وړکتونه مې ورسره شوق، او بېکاره ګرځم. راځه هغه په ځای چې یو وخت تېرېږي یو څه زده کړه. غواړم چې دا مسلک په څنګ کې مې یو هنر هم زده.
دوستانو، عزیز الله توخی زراعت لوست، خو له نقاشۍ سره یې هم جوړه وه. اوس نو تر زراعت ډېر په نقاشۍ کې لاس لري. د موسیقۍ ځینې آلات یې هم زده کړي، او دا یوه سالمه تفریح بولي.
زراعت لیسې نه فارغ شوی یم، د هلمند زراعت لیسې نه. څنګ سره چې زه زراعت محصل وم، زه خپله نقاش یم، د خپل رشته مخته بیا یم، او څنګ سره سالمه تفریح ته ضرورت لري انسان، او زه خپله موسیقي مخته بیا یم. مثال تاسو وایم، موږ یو نقاش لرو، ډاکټر آصف یوسفی ورته وایي، چون هغه د ته پنځه نه فارغ سوی، لیکن اوس بهترین نقاش دی په افغانستان کې. ډېر ښه خبر ده، دا سالمه تفریح ده، د مفکورې د تبدیلولو لپاره.
ملګرو، که د کابل له شور بازاره مازدیګر مهال تیریږئ، نو د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږونه به مو تر غوږ شي. طبله، هارمونیا او رباب ډیر غږول کیږي. همزولو، هلته هم د موسیقۍ آلات خرڅیږي، او هم یې ځینې شوقیان د زده کولو لپاره ورځي. په دغو شوقیانو کې د مختلفو مسلکونو له خاوندانو رانیولې د پوهنتون محصلان او د ښوونځي زده کوونکي هم وي. حشمت الله د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي محصل دی چې له استاد حنیف سره له څو ورځو راهیسې کینی او رباب زده کوي. زه چې دکان ته ورننوتم، نو حشمت الله ته یې د رباب نوټ ورکړی و، او استاد یې تمرین ورسره کاوه.
دادا سا 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 نی نی دادا پاپا ما پادا پا ما گاری.
ما ویل څنګه دی رباب سره جوړه ده، او ولې زده کول غواړی؟ نو دوستانو، حشمت الله ویل
استه ما شوق ونو دلته راغلم د استاد انیف سره. د لاس ورځ کی چې دلته رباب کار کو، خیر الګ لم زده کړی ډیر نه. کله چې درسونه راځم پانتنه کوړه، بعد دغه نه د افریده لپاره چې درسونه ویل، کله چې افریقا هم یاد ساتي دوه سات رباب هم، بعد له رباب نه بیا ریفریش کیږم، بیرته درسونه وایم. یو څوک چې ډاکټر وي، انجینر وي، ساينس دان وي، هغه هنر خوښته، کوشش وکړي چې بل هنر هم زده کړي.
سید رحمان هم د رسامۍ مینوال دی دوستانو، خو وایي چې یو هنر باید داسې وپالو او زده یې کړو چې خپل مسلک ته پرې صدمه ونه رسوو.
ازما پان باندې دا ډېر غوره کار دی چې د نورو کارونو تر څنګ چې د رسامۍ وکړم، هم چې د هغه خپل مسلک له چې د هغې ته باید موږ صدمه ورنه کړو چې هغه بیا پرېږدو او دا شروع کړو. هم باید هغه مخکې اوسو، د هغې سره په څنګ کې باید هڅه وکړو چې کوم هنر چې زموږ خوښېږي په دغه کې کار وکړو، په راتلونکي کې چې دی زده کړی هم اوسي.
منصور احمد نیکمل د کابل د یو پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل دی. همزول، کولو. د خپل یو رسام ټولګیوال کیسه کوي او وایي چې خلک د داسې کسانو ډېر احترام کوي او غواړي چې ملګری واوسي.
زمونږ یو ټولګیوال دی، ډېر ښه رسام دی، دته چې مونږ هر څه وایو چې دا رسم کا دا رسم کا، دا د دې فن لري چې رسم کوي. یو ورځ یو دغه مایان چې پخې پخې کنه دغه شین دومره جالب رسم کو، یا مثال دغه آس او د آس رړی دا رسم کړل، بیخي نه ډېر جالب رسم کو. زمونږ ټولګیوال دغه څنګه چې دی رسام دی، نور ملګری ته په ډېر احترام قایل دي او ملګری هم ډېر ساتي.
ځوان شاعر او ژورنالیست طاهر ځلاند کا یو خوا د نیکمل خبره تاییدوي، نو بل خوا د مسلک ترڅنګ د یو هنر زده کول یو ضرورت بولي. دوستانو وایي چې ښایي یو وخت رې مادي ګټه هم ترلاسه کړي.
زما په نظر په ژوند کې سړی چې آر کار کوي او غي مسلک دا غي په خوا کې ضروری خبره دا ده چې هغه باید یو هنر ولري. مشران وایي هنر زده کا او په تخچه کې کېدا چې کوم وخت په کار شو بیا راوخله. یو خدای ګټه د دې په څنګ کې بل تر ټولو غټه ګټه دا ده چې پرونی لحاظ باندې ځوانان ډیر آرامه کوي او سوکاله کوي. هر دویم هنر چې دی هغه یو ځکه نه یو ځکه د مادي ژوند پر هم په کار راځي. زمونږ استاد په ټولنه کې ګوره مالدار خلک ډیر زیات وي، پوها خلک ډیر زیات وي، خو د هنرمند سره تر ټولو زیات مینه د خلکو وي، ځکه هغه سره هنري. نو هر هنر چې چا سره یې هغه که نقاشي که موسیقي که هغه سنگتراشي که بل کوم هنري، د هغه په شخصیت ښکارا کولو کې ډیر ښه رول لري او یو وخت په ګټه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. همزولو لا هنرونو راځو بیرته د مسلکونو په لور. دا هنر په څیر مسلک هم که په خپله خوښه او مینه وټاکل شي نو د پرمختګ چانسونه پکې ډیر وي او سړی له خپله کاره خوند هم اخیستلی شي. خو ځینو ځوانانو ته خپله دا خوښه یا شوق کله کله ګران تمامیږي. مسلک خو به په خپل زړه وټاکي او حتی په بارانیو هوادونو کې به زده کړې پکې وکړي، خو په هماغه مسلک کې بیا په کارونو پسې لکه بړبوکۍ سرګردانه ګرځي. عبدالباسط نعمتیار 15 میاشتې وړاندې د هندوستان له یوه پوهنتونه د خپلې خوښي رشتې ډیپلوماسۍ کې لایسانس اخیسته. دی وایي فکر مو کاوه چې له بهره لایسانس وړو نو کارونه به ډیر وي راته، خو دلته به مو چې کله په نورو برخو کې د کارونو اعلانونه لیدل نو په خپل مسلک به پښیمانه شو.
طبعا دا یو خبر ده چې هلته مونږ کله تحصیل کوو نو خپلو منځو کې هم دا اکثر خبر کوو چې لاړ به شي انشاءالله داسې وظیفې به داسې داسې. زموږ ګرونه په افغانستان کې هم تحصیل کوي، صحیح خبر ده، خو لکه څنګه چې نور نه خلک تقاضا کوي زموږ خپل خپلوان کورنۍ ډېره تقاضا کوي چې یاد لاړ لیدو مسافري دي وکړو په خارج کې تحصیل وکړو، خو اوس هم ته داسې سرګردانه د وظیفې په هڅه کې داسې ډېر شوي دي. البته دا زندگی ده نو مایوسه به شو حتماً، خو بیا هم خپل هغه هڅې جاري ساتلې چې وکولی شي یو چېرته وظیفه ترلاسه کړو. واقعا مونږ چې کله وظیفې په اړه اول کوشش کوو نو اول هغه کوم پوسټونه کوم وظیفې چې اعلانېږي بعد وخت لږ ځان سره داسې دغه احساس کوو چې کاشکې دې فیلډ کې دغه کړی وي، ځکه د دې پوزیشنونه ډېر اعلان شوي دي، دلته ډېر وظیفې دي، دپاره ډېر وظیفې دي.
وحید الله میاخیل هم 2 کاله پخوا په اقتصاد رشته کې د هندوستان له یو پوهنتونه فارغ شوی. دوستانو 8 میاشتې په کار پسې لالهانده ګرځېدلی دی. دی دا خبره نه مني چې په افغانستان کې د ځینو مسلکونو بازار سوړ دی. وایي چې مشکل په افغانستان کې د کار موندنې په سیستم کې دی.
افغانستان داسې یو ملک دی چې هر رشتې کې مسلکي کسانو ته ضرورت لري. دا باید سړی ونه وایي چې دلته افغانستان کې دغه مسلک ته کار شته او دلته نشته، ټولو مسلکونو دلته کار شته. عمده مشکل یې موږ په حکومت کې دی، عمده مشکل یې موږ په دې سیستم کې دی.
عبدالباسط له 4 میاشتې بیکاره او په کار پسې لا ګرځېدو وروسته یو ځای کار موندلی. وایي چې کچیرې داسې یوه اداره رامنځته شي چې محصلانو ته کاري مواقع په لاس ورکړي نو د محصلانو د بیکارۍ ستونزه به له منځه لاړه شي.
خوشبختانه وروسته 4 میاشتې ما وکړل شو چې یو دفتر کې وظیفه پیدا کړم، هغه هم په ډېرو کوششونو سربېره. خو متاسفانه زموږ داسې رونه ډېر اوس هم ګرځي چې زمانه 2 کاله مخکې فارغ، 1 کال مخکې فارغ شوي دي، اوس پورې بریالي شوي نه دي چې کوم وظیفه ترلاسه کړم. خارجي محصلین چې کوم یو راځي هغه ډېر مشکلات سره مخ کیږي. داسې یو مرجع مونږ نه لرو چې وظیفه پیدا کول او شرایط او اصول هغه کړنلار مونږ ته وخه چې په دې طریقه تاسو کولای شئ وظیفه پیدا کړئ. دولت نه یو خو جدي خواهش مونږ دا کوو چې داسې یو اداره جوړ کړي چې کوم محصلین چې نوي فارغي دي هغه سره د وظیفو پیدا کولو کې د وزارتونو، ریاستونو، ولایتونو او داسې نور دفاترو ته په معرفي کولو کې کومک ورسره وکړي چې د یو خپل مربوطه فیلډ کې خپل مربوطه کوم مسلک چې د هغه په اړه کې ورته وظیفه پیدا کړي، د خدمت مصدر وګرځي.
ملګرو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال تر 10,000 زیات افغان افغان محصلان په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي چې یوازې تیر کال 2950 محصلان بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي. د نوموړي وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش وایي دوستانو چې ځینو هیوادونو ته محصلان د افغانستان د دولت په غوښتنه او د ضرورت په اساس لیږل کېږي، خو ځینو ته بیا د بورس ورکوونکي هیواد په خوښه. نوربخش وایي دا زموږ کار نه دی چې دوی ته کار هم پیدا کړو، خو وایي چې له کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې برخه کې همغږي لري. دی همداراز د یوه نوي ریاست د جوړېدو خبره کوي چې کار یې د محصلانو ستونزو څېړنه او لارښوونه ده.
دا مکلفیت یعنی بل وزارتخانې ته چې باید یو مرکز باید هلته معرفي شي، اما موږ هماهنګي ورسره لرو. کار امور اجتماعي د وزارت سره چې دغه وکول شي په یو هماهنګي شکل باندې دغه موضوع ده. زموږ ډېری محصلین چې بهرني هیوادونو کې دي یا په خپله په افغانستان کې دلته محصلین فارغي کې باید یو مرکز د کارموندلو لپاره باید موجود وي. دغه وکول شي هغه سنټر یا هغه وزارتخانې ته باید مراجعه وکړي تر څو چې د کار د ښه په شرایطو اساس باندې دغه معرفي شي. مخکې له دې نه چې زموږ ځوانان یعنی په هر کده کوری کې چې اوسېږي، یعنی په دولتي ګروپي شکل باندې په زمن کې شخصي کې، د لوړو زده کړو وزارت په دغه مورد باندې یو نوی ریاست تشکیل کې موجود ده چې هغه د لوړو زده کړو یعنی عالي تحصیلات په بهرني وادونو کې چې زموږ ځوانان بهرني وادونو ته ځي دغه مسؤلیت لري چې دغه ته هم سهولتونه ایجاد کړي او په زمن کې د مشوره دهي او نور مسایل مواردو باندې دغه ته راهنمایي وکړي.
همزولو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې په خو دغه وزارت داسې یو ریاست درلود چې تازه فارغ شوي محصلانو ته به کاری مواقع برابرولې، خو اوس علی افتخاری وای
قبلا یک سیستم وجود داشت که کل کسایی که از تحصیلات عالی فارغ میشدن اینا معرفی میشد به وزارت کار امور اجتماعی.
خو داسې یو سیستم موجود و چې لوړ زده کړو ټول فارغ شوی کسان بل کار او ټولنیزو چارو وزارت سره ثبتیدل. هغه وخت یو همغږي موجوده و. دغه وزارت بیا دوی د قوای بشری ریاست له لارې د کاري مارکیټ لپاره تنظیمول، خو له بده مرغه آزاد رقابت اوس له کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه فرصت اخیستی دی. یعنی پخوا زموږ سره د محصلانو ثبتیدل حتمی و، خو اوس څوک له موږ سره نه ثبتیږي. که څوک غواړي اوس هم له موږ سره ځان ثبتولی شي، خو موږ یې مجبورولی نه شو، ځکه چې بیا له اداري اصلاحاتو سره موږ په ټکر کې راځو. هغوی هم غواړي چې باید ټول لوستي او مسلکي کسان د آزاد سیالۍ له لارې کار عمومي
از طریق رقابت آزاد کاریاب شوند.
علي افتخاري همداراز وایي چې که پوهنځي همکاري مارکیټ ته په کتلو سره وټاکل شي، نو د داسې محصلانو د بیکارۍ کچه به راټیټه شي. دیزیاتوی
متاسفانه سیستم فعلی شما اگر ببینید در پانتون ها جذب محصلین پیش از اینکه به اساس نیاز مارکت کار باشد بیشتر
بود. بعد مرغه پوسنی سیستم که دیدی پر زای چه د کاری مارکت د ضرورت په اساس په پانتونونو کې محصلان جذب شي، د چوکیو او سنفی ظرفیت ته په کتو سره جذبیږي، نو دوی زکه تر فارغ دو وروسته له بیکاری سره مخ کیږي چې کاری مارکت نه دی ورته سنجول شوی. تیر کال د کار او ټولنیزو چارو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت په ګډه همکاري یو غونډه جوړه شوه. د هغې غونډې په پریکړلي کې زموږ یو وړاندیز همدا و چې وروسته له دې باید په پوهنتونونو کې د محصلانو جذب د کاري مارکیټ د ضرورت په اساس واوسي، مخکې له مخکې د مارکیټ ورته وسنجول سي، له هماغه ظرفیت سره د پوهنتونونو ته محصلان جذب شي. زه بیا هم وایم چې څوک مجبورونه، خو په کابل کې زموږ د کارموندنې دفتر سره هر فارغ شوی محصل چې وغواړي ځان ثبتولی شي، امون کولای شي دوی کاري مارکیټ ته معرفي کړو.
از طرف دیگه نور معرفي کړو به مارکیټ کار.
تاندې څنګه پام دې ځای پاتې رسیدي دوستانو، الله مو مرسته.